دا مشال رادیو د سړی مشه واخد ما خام 15 بجې دی دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړي کې ز ګل ایاز او مجید بابر درته هر کړي وای په روان خبري غړي کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم خبرو خلومړي وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
تړې مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د پیښور های کورټ د هغه پریکړې پر سپریم کورټ ته ځي چې پکې حکومت په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو امر شوه. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو وایي لمرورو بلوچستان سره به خبرې کوي. د رسنو د ادارې لپاره کار کوونکي یوې نړیوالې ادارې د پاکستاني حکومت نه د یو فعال د وژنې د پلټنو غوښتنه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د پیښور های کورټ د هغې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته ځي چې پکې حکومت ته په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو امر شوی. د واکمن ګوند د مهنت او ثقافت صوبایي وزیر شوکت یوسفزي د نومبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې د های کورټ د پریکړې پر ضد به ستر عدالت ته ځي.
ایا د سمله اهمیت شته یا نشته؟ قانون سازي کې آزاد ده کنه؟ آزاد نو موږ سره دا سپریم کورټ ته پدې بنیاد باندې هم تل واړو او بل دا چې فرض کړئ چې موږ د دې خبره منو ځکه موږ هم نه غواړو د عدالت فرستا خو دلته ډېر غټ کنفیوژن.
د تحریک انصاف صوبائی حکومت بلدیاتی نظام کې ځینې آئینی بدلونونه کړي چې پکې د ویلیج او نیبرهود کونسلونو بلدیاتی ټاکنې بغیر سیاسي بنیادونو کول دي. خو پیښور های کورټ کې په دې اړه د مخالفو ګوندونو په درخواست د نومبر په دویمه خپلې و پریکړه کې حکومت او الیکشن کمیشن ته دغه ټاکنې په سیاسي بنیادونو د کولو امر کړی. بلخوا مخالف ګوندونه په حکومت د ټاکنو نه کولو تورونه لګوي وایي چې د خپلو ناکامو پالیسو له وجې ولسونه د ګوند په نامه ووټ اخیستونه ډډه کوي. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو موده د 2019 زیږیز کال په اگست میاشت کې پوره شوې ده. د قانون له مخې نوې ټاکنې باید په 1/3 ورانو کې درنه شوي وي چې تر دا مهاله نه دي شوي. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ په پیښور کې د ګرانې عزت مظاهره کړې او له حکومت یې د استعفا غوښتنه کړې. پرونه وخت د پیښور د سوري پل تر نږدې د غورځنګ صوبایي مشرانو سیاسي ګوندونو کارکنانو او تاجرانو د احتجاج په توګه خیبر روډ بند کړی و. پر دې موقع د قامي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر حیات خان شیر په مشال لیدو ته وویل چې د ګرانې له وجې ولس له ډېرو ستونزو سره مخ دی. مظاهرې ته د مسلم لیګ نواز ګوند او جمعیت علما اسلام صوبایي مشرانو هم دغه ډول څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په مختلفو برخو کې د یو کیلو چینای نرخ 1.5 روپۍ او د یو لیټر پټرولو قیمت 1.5 روپۍ او 2.5 روپۍ ته رسیدلی. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو وایي لمرورو بلوسانو سره به خبرې کوي. نوموړي پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل د موږ ټول دوستان چې له موږ مرور دي او په بهر ملکونو کې دي له هغوی ټولو سره په رابطه کې یو. د بلوچستان له لویو شخصیتونو سره به دوی ته ورځو او له هغوی سره به یو ځای وطن ته راستنیږو. له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو مشرانو تر اوسه د عبدالقدوس بزنجو د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د نورو حکومتونو دا ډول اعلانونه رد کړي دي او ویلي دي چې ولسي حکومتونه له دوی سره د خبرو د رسنیو د ازادۍ لپاره کار کوونکي یوې نړیوالې ادارې د ټولنیزو رسنیو د هغه پاکستانی فعال د وژنې د پلټنو غوښتنه کړې چې د مندني ختیځ د هیوادونو د عربي شیخانو د ښکار دورو ته یې د خلکو پام راګرځولی و. د فعال ناظم سجاول جوکی مړې د نومبر پر 3 نیټه له هغه 2 ساعته پس د کراچۍ ښار سره نږدې وموندل شو چې په ټولنیزو رسنیو جاري کړل شوې یوه ویډیو کې وویل چې د بهرنیو میلمنو لپاره د ښکاري پروګرام د جوړولو په اړه د مخکینۍ جاري کړل شوې ویډیو له وجې ورته ګواښونه ورکل شوی دی. پولیس وای د ناظم جوکیو د وجنې په تور یې 2 کسان نیولې دي، خو د بی پولی خبریالانو سازمان د نومبر په 5 ویلي چې چارواکي باید هغو کسانو پسې ولاړ شي چې خای د جوکیو د وجلو حکم کړی و. د خبریالانو نړیوال فیډریشن وای چې پاکستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 میلادي کال نه تر 2000 میلادي کال پورې 138 خبریالان وژل شوي دي. بلخوا د کراچۍ یو عدالت د فعال ناظم جوکیو د وژنې په تور د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سند صوبایي اسمبلۍ غړی جام اویس د 3 ورځو په جسماني ریمانډ پولیس ته حواله کړی. د راپورونو له مخه جام اویس پس له هغې پولیسو ته گرفتاري ورکړه چې په نېشنل های وې د ناظم جوکیو د کورنۍ غړو احتجاجي پرلت وهلو او تر 1 ساعت پورې د غلوې لاره د ټریفک په مخه بنده کړې وه. ورسته خبر دا چې د کرکټ شل اوري د نړیوال جام سیالو کې پرون هند سکاټلند ته پاتو وکټو ماتي ورکړه. په دوبه کې شوې د سیالۍ کې لومړی سکاټلند بیټنګ وکړه او ټول لوبغاړي په 13 اورونو کې آوټ شول او یوازې 15 تیارندونه جوړ کړل. هند دا هدف په اومه ور کې پورا کړ. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو له مشال اړي واوریدل چې مجید بابر وړاندې کړل. قدر مودونکو کچره سره روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. دا خبر پښتونخوا حکومت د بلداتي ټاکنو په اړه په سیاسي بنیادونو د های کورټ فیصله پر ضد سپریم کورټ ته د تلو پریکړه کړې. خو مخالف ګوندونه وایي حکومت د خپلو ناکامیو پټولو لپاره ټاکنې ځنډوي. دا تورخم او پیښور اډې ټیکسي ډرایوران شکایت کوي چې تورخم پولي تړل کېدو له وجې کاروبار اغېزمن شو.
شپږ وو میاشتې بند وو، پیټرول ګران دی او بل سپارلې سختی ده. ماشومان نور سره راپري دي.
مخکې موږ سوارلې وړې 500 شپږ سو روپیه کړې، اوس په 300 کې نو دلته 400 اډې والا خلی.
سعودي عرب پاکستان سره بیا د مرستو اعلان کړی دی. سعودي عرب ولی له پاکستان سره په بیا بیا د عربونو ډالرو مرستې کوي. په هان سوای
پاکستان د منطقې یو اهم ملک دی او دا چې کوم او بیا دی چې ایران او سعودي چې کوم هغه پرابلم په پاکستان کوم میډیټری رول وغه.
د بلوچستان په کوم سیمو کې قدرتي معدنیات موجود دي؟ په دې اړه تفصیلی رپورت کې به واوري.
لورلای کې ماربل هم موجود دي، په جوب کې هم کرومایټ وسپنه دا شان ماړی ګاز دی چې د زرغونه کې پیدا شوی
دا. او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو د مشال اډیو سره اوسه. کډمنګو تاسو ته مشال اډیو د نن ورځې اخري خبري غړي ته غوږی. څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل، په خبر پښتونخوا کې واکمن طریق انصاف ګوند په خبر های کورټ د هغې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته د تلو پریکړه کړې. کوم کې چې عدالت حکومت ته راتلونکي بلدیاتي نظام کې د ویلج او نیبرهود کونسلونو ټاکنې په سیاسي بنیادونو د قبولو امر ورکړی وو. بلخوا مخالف ګوندونو پر حکومت د بلدیاتي ټاکنو نه قبولو تورونه لګوي. ځینې مخالف سیاستوالان وایي چې حکومت د خپل ناکامۍ پټولو لپاره ل ټاکنو ډډه کوي، ځکه چې ولس به رائے نه ورکوي. نور تفصیل په خبره د شبیر احمدجان په دې رپورت کې وو.
خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه وایي چې حکومت ځکه د پیښور های کورټ پر ضد سپریم کورټ ته ځي او دغه ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو کول غواړي چې د اولس نه د پارټي په بنیاد ووټ نشي اغستي او په غیر سیاسي بنیادونو کولو د حکومت په زور ځان لا سیاسي ګټه ترلاسه کول غواړي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک په دې بابلا مشال لیډو ته وایي چې هم په دې هلو بانو دوی د ټاکنو نه تېخته کوي.
دیاتی انتخاباتو نه تیخ تکای استاد وګوره چې دا کم نظام دی پخپل 13 صوبایي حکومت کې جوړ کړو. هم په خپل نظام کې دی پخپل د اکثریتي بنیاد باندې ترامیم وکړو، یعنی په دې یو عام سړی هم پوهیږي چې لکه اوس د کمی په وجه باندې چې های کورټ فیصله وکړه چې دا انتخابات دی په جماعتي بنیاد باندې دا آئینی تقاضا ده. نو ظاهر خبره ده اوس د های کورټ فیصله چې سپریم کورټ ته ځي په غیبم ټیم لګي. د دې خدا خیال چې لاندې په غیر جماعتي بنیاد باندې انتخابات وکړو، آزاد امیدواران به کامیاب شي او موږ په حکومت کې یو او غیر بلګلاله جوړ کوو ځان سره به شامل کوو.
جماعت اسلامي چې په هغه ګوندونو کې شامل وو چې عدالت کې د ټاکنې په سیاسي بنیادونو کول لپاره خواست کړو، وایي چې په ملک او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې چې کم د بدمنې او د ګرانې خراب حالات دي نو دی اولس ته نشي مخامخ کېدی، نو ځکه په سیاسي بنیادونو د کولونه ډډه کوي. پیښور کې د جماعت اسلامي لخوا په خواني د قومي سملې امیدوار صابروان مشال لیډو ته وایي
دراصل تحریک انصاف گورنمنت نه غواړي چې بلدیاتی الیکشن دوشي. کارکردګي خپل د 13-15 کال او د 93 کال هغه هم ډیر بد ده. عوام اوس خبر شول چې ټول جالي وعده او جالي نخره، نو هر څه خراب روان دي. او د مهنګای د لاسه او بیروزګاری د لاسه او بدامنۍ د لاسه خلک ډیر زیات بره حال کې دي. د تنخ کاری چې بلدیاتی الیکشن کې بدایت کامیابی ملو شي نو په دې کې تحریک انصاف ته خپل تیار کزان ښکاریږي ځکه اوس د هیلې باندې کوي نو په کار دا ده چې د الیکشن وکړي.
بل خو ته واکمن ګوند وایي چې موجوده بلدیاتی نظام په سیاسي بنیادونو کول ممکن هم نه دي او که کوي هم نو د هغې لپاره به اوس آئینی بدلون پکار وي نو ځکه دوی اوس سپریم کورټ ته ځي. خیبر پختونخوا کې د مهنت ثقافت او مزدوری صوبائی وزیر شوکت یوسفزی په دې باب لوای
اصل شی چې کوم پرابلم راغی هغه دا چې کوم د کورټ کوم فیصله راغله زمونږ چې کوم قانون مونږ جوړ کړی دی د اسمبلی قانون جوړ کړی دی تر څو پورې چا کی امندمنټ نه شوه نو کوم قانون پته د زمونږ الیکشن کی دا غټ سوال دی. آیا د اسمبلی اهمیت شته یعنی ستاسو قانون سازه کې آزاد ده کنه دا آزاد ده نو موږ صرف دا سپریم کورټ ته په دې بنیاد باندې هم تل غواړو او بل دا چې فرض کړئ چې مونږ د دې خبره منو ځکه مونږ منل غواړو
پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل همراړل شوی تیر بلدیاتی نظام کې ځنی آئینی بدلون نکړی چې پکې د یو بدلون تر مخه د ویلج او نیبرهډ کونسلو یعنی په کلیوالو او خاریو کې وا بلدیاتی ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو کول وی او د هغې وروسته د تحصیل ټاکنې په سیاسي بنیادونو. خو پېښور های کورټ کې په دې اړه د مخالفو ګوندونو په درخواست د نومبر په دویمه عدالت خپل یو پریکړه کې حکومت او الیکشن کمیشن ته دغه ټاکنې د پاټو او په سیاسي بنیادونو د کولو امر وکړو. د پام وړ ده چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې د راتلونکي دسمبر نه لومړۍ مرحله کې د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتی ټاکنو شډول اعلان کړی او د هغې لپاره د کاغذونو د جمع کولو عمل هم پیل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال لوتا تاسو وګورئ دا پاکستان جمهوریت تحریک په مشرۍ کې په پیخور کې د گرانی پر ضد پرون مظاهره شوې چې پکې تاجران هم برخه اخستی وه. مخالف ګوندونو او سیاستوالانو په خپلو ویناو کې ویلي چې د خوراکي توکو او د پېټرولو په بیو کې د زیاتوالي له کبله ولس ډېر ستونزو سره مخامخ دي. حکومت وایي چې د ګرانۍ ختمولو لپاره یې سبسډي یا رعایتي پیکیج اعلان کړی دی. تفصیل شانواز سره زه په رپورټ کې اورو چې د مظاهرېچانو په غږ پیلېږي.
د پاکستان جمهوریت تحریک د ګرانۍ په ضد په پیښور کې د مظاهرې په دوران دغه ناری وهلې غوښتلې ګرانۍ دې قابو کړې شي او موجوده حکومت ته استعفا ورکړي. د نومبر په 15 مازیګر د پیښور د سوری پل سره خوا کې د صوبې سیملې په چو کې د تحریک صوبې مشرانو سره د دوی د ګوندونو د ګڼ شمیر کارکونکو د مظاهرې په دوران خیبر روډ هم بند کړو. ولې په دا مظاهره کې د تحریک دننه شامل ګوندونو نه علاوه تاجران هم شامل وو. مظاهرې ته د قائم وطن پارټۍ صوبې مشر سکندر حیات خان شرپا وویل په ملک کې د ګرانۍ او د بے انتظامۍ د وجه خلک ډیر په تکلیف دي، باید قیمتونه کم کړي شي. نو موري مشال رډیو ته وویل
چې ملک کې چې دا کومه ګرانۍ راغله دا او کوم د ناکام حکومت د غلط پالیسو په نتیجه کې د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده، دا غي خلاف احتجاج کولو. دا د پی ڈی ایم مرکزی قیادت فیصله کړو او هغه پرې په بارام نه کې سو پرې چې مونږه د عمران نه استعفا نه کیستلې.
د مظاهرې په دوران د سیاسي ګوندونو لخوا د هغوی کارکونکو یوازې خپل سیاسي جنډې هم ورولې او دوی د تقریر لپاره په یو مال بردار ګاډي کې سټیج جوړ کړو. چیرته بچی تقریر کوونکي ورتلل او له هغه ځای به مظاهره چیانو ته مخاطب کېدل. مظاهرې ته د خپل تقریر په دوران د مسلم لیگ نواز ډلې صوبای مشر امیر مقام وویل هغه وخت چې چنیش پیتور په تر رسیدلی او موجوده حکومت په اپوزیشن کې ناستو دوی به ویل حکومت چینی ګران کړی او په دې کې غلا کوي. اوس خو چینی یو نیم سل روبو ته ورسېدل نو نوموړي زیاته کړه چې په دې کې خو به ډېر غلا کوي. د جمعیت علماء اسلام صوبائی جنرل سیکرټری عطا الحق درویش مشال رډیو ته وویل نه یوازې دا مظاهره بلکې د پی ڈی ایم د مشرانو د هدایتو سره سم به 15 ورځې د دوی د ګرانۍ په خلاف مظاهره جاری وي.
چې د قوم سره کوم دوکاو کړه چې موږ به قوم لا 1 کروڑ نوکریانی ورکو 1 کروڑ نوکریانی پرې دی چې 17,000 ملازمین وو وستل موږ به مهنګایي ختمو د مهنګایي دغه حال جوړ شو.
دا مظاهره له یوازې د پیښور نه د پی ڈی ایم کارکونکو ورغلو چې غوښتلې حکومت دې په سمدستي توګه استعفا ورکړي. د مسلم لیگ نواز ضلع صوبائی نائب صدر فضل الله داودی مشال رډیو ته وویل دی حکومت کې د ګرانۍ د لاسه د عامو خلکو کاروبارونو خو خراب شوی. ولی بل خو د خلکو هغه قوت چې په مشکل به رزق پیدا کو هم په ختمې دو دے
چې د شپیش په پارلیمنت خبر نی هیڅ چاته علم نی او د شپیش په جده دا پېټرول قیمتونه زیاتی کی پشپش په باندې چې نور قیمتونه لګیا دي سی واقعي عوام دې هتر رسیدلې دي چې اوس مطلب دا دی چې دا کال په انتظار وي چې کله به د حکومت خلاف خلک راو راوچتيږي د حکومت د عوامو صلاحیتونه دي هغه صلاحیتونه تباکول طرف روان دي عوام خودکشه باندې مجبور دي
بلخو حکومت وای دوی د گرانی قابو کولو لپاره خپل کوششونه روان کړي د نومبر په 2مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا ریلیف پیکج اعلان شوه نو موري ویلو د یو سل او شل ارب روپو پیکج کې به سبسډي هغه خلکو ته ورکیږي کوم چې ډیر مستحق دي چینی وړي د غنم وړو او داسې نور ضروري شیان به 10% ارزانه ولې شي او دغه ارزان خوراکي شیان به مستحق خلکو ته شپږ میاشتو پورې ملاويږي خو د دې ترڅنګ نو موري دا هم ویلو تیل به ګرانیږي ولې د ګیس بحران هم ممکن ده پیدا شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندې هلی
په 12:30 بجو
قانوني لارې
په پا پاوکم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال پنوم
په 1:40 بجو
د مشال مرکا
په 1:30 بجو
مشال لري تاسو وګي د تورخم او پیښور اډي ټیکسي ډرایوران وای هلته په صفري نقطه کې سفري اسناد او شرطونو او زین نور بندیزونو لوجي وس ډیر کم افغانان مسافر پاکستان ته راځي چې ورسره د دوی کار ډیر اغیزمن شبی دي دوی وای په کار د چ په تورخم دروازه دی نرمي وکړل شي ځکه چې افغان سورلې د دوی د غټي وټي یوازنې ذریعہ ده نور تفصیل فراشین وړه
د تورخم کومیډي د ریکارډ تر مخه هلتبه د ورځې خو او شا 15000 ټیکسي گاډو د پیښور او تورخم ترمنز په زرګونه مسافر وړل راوړل خو سی کار پټه په ولاړ دی په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولی مشال ریډیو توای
شپګو میاشتې بندو پېټرول ګراندی او بل سپارلې سختی ده مشومان نور سر را پری دی به دوی دا تذکره او پاغه باندې شناختی کار باندې لګه مخ کې څنګه پروګرامو په کښتو باندې چا دوله کب کې ورګړي چا درې کب کې ورګړي و چا کوم باندې کښتونه ټیرونه یو یا یو قسم یو یا بل قسمي چا نه برابرېږي مخ کې خوم داس خسته مزدوري کړه او وس چې دا کنه بس چټي زورا جو
د تورخم زن نورو ټیکسي ډرورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل
الطاب حسین می نامه جام سیدین کایم نو موټر چلو مشکلات خو ډیر زیاتی وه مطابق زکه زیاتی چیرو مخ کې مونږ سوار لیوړې په 1500 روپے کری اوس په 300 کې نو دلته 1400 واډې والا خلی مطلب دا چې ټول زغه زیات شوی دي ګران شوی دي کنه کا وړو ته 1500 روپے لوټا دا مطلب دا چې پر دې موټر چې لورا شروع نیکلم دی اړې ورکو
جمعه خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسيله پېټرول لورو راوړو نو 300 دلته 1500 په خبر کې دا 17-1800 پېټرول وای 100 نه کارخانو کې لري بس 1800 روپے باندې کی
نو مخکې څنګه و مزدوري وسته
مخکې بیا غوزار او ګرانی نه وسو ګرانی ډېر راځيات مشکل ماشومان نه را بریګری ځان نه را بریګری دغه مشکل دی پخښ به تاویا گاډي پاتې شو یا تش لا شو سپېتا او یا اصل گاډي موږ پاتې شو یا شپو کې یا تش په خبر دزو
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او ساري داري ان سي او سي په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې و او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شو خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پر پاکستان ته را داخلي دي شي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي او افغان مشمن با مندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزه کې ځانونه درشکوي نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي دوی وايي ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو مسلکي لوبغاړو ته اساني پیدا کړي او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سہولتونه ورکوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
مشرلو ته تاسو غوګه په سواد امنګوره قمبر کې نن د امریکایي او غیر دولتي ټولنو لخوا د سیمې یتیمانو ماشومان لپاره یو ورځنی وړیا میډیکل کیمپ کې لزګونو ماشومان کې د صحت معاینه وشوه. غیر دولتي ټولنې ناروغ ماشومان ته وړیا دوايانې هم ورکړي. د مشالړو خبريال نیاز مدهن خوم دغه کیمپ ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی دی.
سحر مقام نیمه نیمه چمچ د خوراک نمخ کې سیدا
د بنیر سره تعلق لرونکو علمزیب حکمتیار خانوی چې زیاتره وخت په امریکا کې تیر کړي اوس یې د کی پی کی ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم غیر دولتي تنظیم جوړ کړي چې په امریکا کې ريجستره ده. د زیاته وی چې خیبر پختونخوا ته په دغه مقصد راغله چې د سیمې زپلای شوی او متاثر خلکو مرستې وکړي او دغه وجه ده چې سواد قمبر کې د یتیمانو یو اداره کې ویډیا میډیکل کیمپ لګولې.
مونږ چې کوم ماشومان وکتل نو پاغو کې زیاتره مونږ ته دغه قسمه ماشومان میلو شو چې بچا کې د وینیکا مې خبرداګه دی جی دا زیات تر په تعلق د غذایت د کمی د لاسه یې صحیح مقدار کې هغه ته غذا ملو نشي. هدایت خو جی داسې دي چې د دې دکان د کوم جنک فوډ چې دی بیکار خوراکونه چې دی د دین دی پرهیز وکي چای استعمال کم نه کم وکي ځکه چې چای سره د وجود نه د اوسپنه چې دی د اوزی کمیږي. دلته سره موږ سپلیمنټس هم ورکو په تاریخ مقدار سره د دې سره ان شاء الله توقع چې په وجود کې بیره کوم ايرن کمې دی جی او وسره پوره شي جی.
میډیکل کیمپ کې یو شی ډاکټرانو تر 15 کالو نه واخلا 12 کالو پورې 300 اتیا یتیمانو ماشومان معاینه وکړه. دا کې د ماشومان په هډ ډاکټر رفیق چې سیدو شریف هسپتال کې کار کوي وایي چې بلا ماشومان معاینه کې ډیر د ناقصه خوراک لوجه د وینې د کمی ښکار دی. میډیکل کیمپ کې یو لست غاخونو ډاکټران هم شامل ول چې پکې د لاهور سره تعلق لرونکي د غاخونو ډاکټره مهنور زاهد خان وایي چې د عمر کې ماشومان ته د غاخونو حفاظت او رنزونو په اړه معلومات ډیر کم وي ځکه د غاخونو د مسلو سره مخامخ وي.
یہاں پہ بچوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے
دغه ماشومان ته د دې خبرې اندازه نشته چې په کوم ډول غاخونو کې برش وهل دي یا د خولې صفایي څومره مهمه ده او دغه مونږ دوی ته ویل دغه مو مقصد ده. نو ماته لګي چې مونږ د کې کامیاب یو پر سره مونږ دلته ویړیا دوايانې ویړیا د صحت تشخیص کوو چې په کې د هر ماشوم د ټولو اندامونو په تفصیل سره معاینه کیږي.
هر بچې کا مکمل تمام اعضاء کا چیک اپ اوره
تاسو لې د غاخونو معاینه وکړه خاخه نو په غاخونو کې د سودغه خو چې ساز په غاخونو به څنګه پاکو د غاخونو طریقې ته خو
د یتیمانو ماشومان ادارې مشر نعیم الله په دغه محل مشال لري تویل چې دوی ته یتیمانو ماشومان لپاره اسانتیاګانې ورکول یو مشکل کار دی. ویډیا میډیکل کیمپ سره د مستحق ماشومان لوی خېګړه کیږي.
زمنګ د 380 یتیمانان ماشومان دي چې دغه خو بالکل لکه سوق د ساتنې او د پالنې نشتی نو بیا د علاج معالجه به دغه سوق ته بندوبست کړي. د دغه وړو سره د یو ډیر غټ تعاون دی چې لکه د بهر نظم د ډاکټران راغلي دي خپل د یو ان عمر وړي دي دغه تشخیص هم کوي دغه علاج هم کوي. د دې به ډیر زیاته فائدہ ورسېږي دی به ان شاء الله دغه پوجا باندې به د صحت غټول مسلې معلوم شي. نو مطلب چې بچا کې کمزوري ده سمرز ده دغه به بر وخت تشخیص هم وشي او دغه به علاج هم وشي.
د یادی ادارې مشرانو ویل چې هم د غرنګا ویډیا میډیکل کیمپونه په دسوات بونیر دیر او شنګله کې هم لګول شي چې مقصد یې به وسه خلقو ته ویډیا د صحت اسانتیاګان ورکول دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
موږ دلته ډیر مشکلات لرو. جمیره روان دي ماشومان مناروغ دي زینو خلکو سره خوراک نشته حتی د سکولو به هم نه درو ماشومان وږي دي او بازارونو کې خیر غواړي زین
مشال رډیو ته تاسو غوږی قدرمنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رډیو خبرونه موږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. ست ټکنیکی ستونزې را لږه وجنه تاسو دغه بل هغه واوریدلو د اکتوبر په 8 مه هغه محل سعودي عرب له پاکستان سره د 40 ارب ډالرو مالی مرستو اعلان وکړ چې کله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب په سفر وو. دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب له پاکستان سره د دا ډول ناڅاپي مالی مرستو کولو اعلان کړی. پښتنو دا چې ولی سعودي عرب پاکستان سره په بیا بیا په اربونو ډالرو مرستې کوي او له دیوالیا کې دوه څخه یې ژغوري. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې وو.
د اکتوبر په 1 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان نه مننه وکړه چې د پاکستان په مرکزی بینک کې بعد 3.2% سود په بنیاد 3 ارب ډالر اېګدي او پاکستان ته بعد 1.15 ارب ډالر تیل د اوږد مهاله قرضو په بنیاد ورکوي. د نومبر په 3 وزیر اعظم عمران خان قوم ته په خپل وینا کې د دې مالی امداد یو وار بیا یادګیرنه وکړه او د سعودي عرب نه یې مننه وکړه. موږ سره د هغو هیوادونو لپاره د قرضو د قسطونو ورکولو پیسې نه وې چا چې پاکستان له قرضې ورکړې وي، او زه په خاصه توګه بیا ذکر کوم چې زموږ هیواد سعودي عرب، متحده عربی امارات او د چین ډیر شکر گزار دی چا چې په دې سخت وخت کې زموږ سره مرسته وکړه. د دې مرستو له امله مونږ دیوالیا کېدو نه بچ شو. ګیل روپۍ به مکمله غورځېدلې وه او ګرانی به تر اسمان رسېدلې وه. په 2013 میلادي کال کې د کرنٹ اکاؤنٹ خسارې پر مهال سعودي عرب پاکستان سره د 3 ارب ډالرو د نغدو مالی مرستو او په اسانو شرطونو د 4 ارب ډالرو د تیلو د درآمد کولو امداد کړی و. پوښتنه دا ده چې سعودي عرب په بیا بیا ولې له پاکستان سره د اربونو ډالرو مالی مرستې کوي او هغه څه مفادات دي چې سعودي عرب ترې مجبوره ده چې پاکستان په اقتصادي توګه د دیوالیا کېدونه بچ کوي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو په څانګه کې د مندني ختیځ د چارو استاد ډاکټر خورشید خان وایي چې دا تعلقات استراتیجیکي دي.
د دې چې دا کریټان پروګرام شروع شوې ده په 1970 نه خبرو کو، نو هغه ټایم نه دا یو انډرستانډینګ د وړو ملکونو چې د پاکستان د کما ملټری ده دا صرف د پاکستان حفاظت نه کوي، دا د سعودي عربستان هم کوي او بیا د مقامات مقدسه چې ستوي د شي کنه. دا زموږ د جنرال باجوا هم سوزل دا خبرې کړې چې یو د سعودي پروټیکشن او دغه د زموږ ذمہاري ده. په مس کې کوم خیال کړی نو یو کال به مخکې حالات خراب شوي کړی چې پاکستان ترکیه ته ډېر دې شو ټول کې او دا قطعا دا کم کانفرنس شو په ملیشیا کې شو، نو هغه نه بیا سعودي عرب ډېر زیات خفه شو. پاکستان نه هغه پیسې واپس وغوښتي تقریبا 2 بلین ډالر. دا پاکستان دومره زیات مجبور کو چې دې د هغه بلاک نه زما خیر دې چې کاونټر وایسي بلاک یو ته وي دا هغه نه راووت، او بیا سعودي عرب ته یو قسم دې دوباره نیستې شو.
کله چې په 2019 میلادي کال کې هند خپلواک لاندې د کشمیر انتظامی حیثیت بدل کړو، نو په دې معاملې د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو سفارتي خاموشي پاکستان خفه کړی و، خو ترکی او ملیشیا د هند په غندنه کې د پاکستان سفارتي ملاتړ کړی و چې بیا د ملیشیا وزیر اعظم د سعودي عرب برلاسه او آی سی سازمان په مقابله کې د اسلامي هیوادونو د یو بل سازمان جوړولو لپاره په کوالالمپور کې غونډه جوړه کړه. سعودي عرب په پاکستان فشار راوړو چې دغه غونډه کې د برخې اخیستونه ډډه وکړي، خو پوښتنه دا ده چې که پاکستان د سعودي عرب دومره کلک ستراتیجیک ملګری هیواد دی، نو بیا د پاکستان حریف هیواد هند سره ولې کلکې اړیکې ساتلې دي؟ د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې هند ته د خپلې 2 ورځنۍ سفر پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان هغه هیواد سره د ستراتیجیک کونسل جوړولو او په بیلابیلو برخو کې د 1.6 ارب ډالرو د اقتصادي همکارۍ او سرمایه کارۍ یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړې. خکاری داسې چې شاهزاده محمد بن سلمان په اسلامي نړۍ کې د سیاسي کړکیچونو نه زیات په اقتصادي ګټو کې دلچسپي لري، نو ځکه په سینکیانګ کې د یوغور مسلمانانو پر ضد د چین د حکومت او په کشمیر کې د هند د حکومت په کړنو چوپه خوله ده. په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی وایي چې سعودي عرب لپاره هند د پام غورځول ځکه ممکنه نه ده چې هند سره د تجارت حجم یو کم 50 ارب ډالر او پاکستان سره صرف 3.6 ارب ډالر دی. د دورانی په خبره په نړیوالو تعلقاتو کې هر هیواد خپلو ګټو ته ارزښت ورکوي. که سعودي عرب هند سره تعلقات لري، نو پاکستان د سعودي عرب حریف هیوادونو ایران، قطر او متحده عربی امارات سره تعلقات ساتي.
ما په نظر خدای دې چې دا د پاکستان کامیاب ډیپلوماسي ده، زما خو په دې نظر ګورم چې هغه د قطر او سعودي او ایران سره ښه تعلقات اړیکې لري، نو هغه دا بیلنس ساتلی دی. د قطر سره د هغوی ایر فورس، او تاسو به حیران سي چې قطر، سعودي عربیا، ایران ایر فورس کډیټس چې دی پاکستان اکیډمی کې یو ځای د یو چت لاندې ټریننګ اخلي، دا هم پاکستان دغه کامیابی ده، یعنی ډیپلوماسي په لاس نو دا اړیکې دي. او د سم ښکاری چې پاکستان د منطقې یو اهم ملک دی، او دا هغه چې کوم او بیا دی چې ایران او سعودي چې کوم هغه پرابلم و، په هغه کې پاکستان کوم میډیټری رول و هغه خو خپل ځای و. او بیا دا چې یو پالیسي وه چې د دوه مسلم مملکتونه دي که هغوی یو د بل سره جګړه کوي، پاکستان چې دي هغه کې د چا هغه حمایت نه شي کول. البته دا کولی شي چې هغوی منځ کې په یو راځینامه وکړي هغه رول ادا کولی شي.
سعودي عرب به درې ارب ډالره تر هغې د پاکستان په مرکزي سټیټ بینک کې ساتي چې په 2023 میلادي کال کې د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف سره د پاکستان د شپږو اربو ډالرو پروګرام پای ته ورسي. د دې نه علاوه سعودي عرب به هر کال پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو تیل د اوږد مهاله قرضو په بنیاد ورکوي.
مجید بابر تاسو رپورټ وړاندې کوو. او اوس په پیښور کې د ماخام 15 بجې شپې دي. مجید بابر ته یو ځل بیا بار بار کو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د پیښور های کورټ د هغې پریکړې پر رد سپریم کورټ ته ځي چې پکې حکومت ته په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو امر شوی. د واکمن ګوند د محنت او ثقافت صوبایي وزیر شوکت یوسفزي د نومبر په 6 مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ په پیښور کې د ګرانۍ ضد مظاهره کړې او له حکومتې د استعفا غوښتنه کړې. پرون ناوخته د پیښور د سوري پل سره نږدې د غورځنګ صوبایي مشرانو، سیاسي ګوندونو، کارکنانو او تاجرانو د احتجاج په توګه خیبر روډ بند کړی و او د حکومت نه د استعفا غوښتنه کوله. دای پولیس وایي نن په میرامشا کې د یو تن مړې موندل شوی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عتیق حسین مشال ریډیو ته ویل ښکاري داسې چې 50 کلن لایق زمان نن سهار وختي ناڅرګنده کسانو په چاړه وژلی دی. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو وایي له مرورو بلوڅانو سره به خبرې کوي. نوموړي پرون په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته ویل د مونږ ټول دوستان چې له مونږ مرور دي او په بهر ملکونو کې دي له هغوی ټولو سره په رابطه کې وي. د بلوچستان له لویو شخصیتونو سره به دوی ته ورځو او له هغوی سره به یو ځای وطن ته راستنیږو. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې نور 12 کسان له کورونا ناروغۍ مړه شوي دي. د رسنو د ازادۍ لپاره کار کوونکي یوې نړیوالې ادارې د ټولنیزو رسنو د هغه پاکستاني فعال د وژنې د پلټونو غوښتنه کړې چې د مندنی ختیځ د هیوادونو د عربي شیخانو د ښکار دورو ته یې د خلکو پام راګرځولی و. دغه فعال ناظم سجاول جوکیو و.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د بیا رغونې د سار ځانګړې اداره سیګار وایي د افغانستان په 13 شل کلنۍ جګړه کې نږدې 10,000 سرتیری او پولیس وژل شوي دي. سیګار دا شمیرې د امریکا د لوی فوزي قومندان جنرال مارک ملي له قول خبرې کړې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 تر 2021 کال د اگست تر 18 د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 19 ښودل شوی. خوځک سیګار په 2006 کال کې دا شمیرې 2.5 زره نه زیاتې ښودلې وي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د 13 شل کلنې جګړې د مرګ ژوبل شمیرې هغه چې یوازې د مخکنی افغان حکومت په امنیتي او دفاعي ځواکونو او بهرنیو عسکرو پورې محدود دي. دا شمیرې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې خپلې کړې. سیګار لیکي په 13 شل کلنو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 70 تر 80 زره سرتیري وژل شوي. دا مرګ ژوبل د مخامخ جګړې، ځانمرګ بریدونو او چاودنو په پایله کې افغان سرتیرو ته اوښتي. د ادارې د ارقام د امریکا د لوی درستیز مارک میلی له قول خبره کړې دي. د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو او قراردادیانو شمیر هم یاد شوی. راپور لیکي په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 تر 2021 کال د اګست تر 13 1910 امریکایي عسکر وژل شوی او 10,600 اتیا نور ټپیان شوي. سیګار په 2006 کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2530 تنه ښودلی و. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره وایي د 2021 کال په دې خبرو شویو شمیرو کې هغه 415 تنه شامل نه دي چې د مړینې یا هم وژنې دلایل یې نور دي. سیګار په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي او نورو قراردادیانو شمیر ته هم اشاره کړې او لیکي د 2002 کال د اپریل 18 تر 2013 کال د ډیسمبر تر 13 په دې هیواد کې د 45 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 1233 تنه چې د بیا رغونې په چارو بوختو وژل شوی. په همدې موده کې د 38 امریکایي قراردادیانو په ګډون 1422 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو د سیګار پر اپور کې د 13 کلنې جګړې پر مهال د وژل شویو طالبانو شمیر نه دی یاد شوی. د دې ترڅنګ د دې کال پر اپور کې د ملکی کسانو وژنو ته هم اشاره نه ده شوی. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې په 2000 کال کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر نږدې 8000 تنه ښودلی. د سیګار د تیر کال پر اپور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د وژل شویو عسکرو شمیر هم 1000 تنه یاد شوی. خو دا ارقام د کراتو په کومه کچه کې دي؟ شنون کې عبدالباری عارض آزادی رادیو ته وویل دا شمیرې د هغو ډیټابیسونو له مخې چمتو شوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پیښو او افغان ځواکونو ته د هر ډول مرشوبلې وروسته ثبت کړي دي.
د دوی دا اوسنی ارقام چې د افغانستان د سرتیرو د وژنو په هکله وړاندې کړي دي تر ډیره پرې د پرې ممکن ده چې واقعیت وي او یا ډیر نږدې به واقعیت وي، ځکه د دوی څېړنې په افغانستان کې کېدای سي د مختلفو ډیټابیزونو د تحلیل او بررسي نتیجه وي.
د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2019 کال د جنوري 14مه لسې ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د لومړي ځل واکمنۍ له پیل یې د 15000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر هغه سره راخوتو کې وشل شوی. خو یو احتمال او اندېښنه ده هم چې په افغانستان کې د جګړو او نورو پیښو له امله د مرګ ژوبلې کره شمېره تر ډېره وسایلو او سیمو ته د نه لاسرسي له امله نه ثبتېږي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ته تاسې غوګیدا قطر وزیر اعظم مرستيال او د بهرنۍ چارو وزیر د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د نړیوالو ترمن د اجماع غوښتنه کړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په عین حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ټولو افغانانو په تیر د خزو حقوقو ته درناوی وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی پخوا تر دې هم له طالبانو نه دغه شان ورته غوښتنه کړې وي. نور تفصيل د احمد تکل په دې رپورت کې.
د قطر مرستيال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د لړم په 14مه د سلووینیا په پلازمینا لیوبلیانا کې لخپل سیال انزی لوګر سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوال اجماع غوښتنه وکړه او په عین حال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته له تبعیض پرته فرصت ورکړي او د ټولو وګړو په تیر د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. خغلی آل ثانی هم درس پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني، نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له بیلابیلو افغانانو سره تماس وساتي. په واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو ډاکټر احمد وایس وردګ له نړیوالې ټولنې په تیره للویدي سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د ټینګولو په برخه کې د قطر رول ډیر مهم بولی.
قطر نن د طالبانو سره هم نیک اړیکې لري، د غرب سره هم نیک اړیکې لري، نو ځکه کولای شي چې هم طالبان وادار کی چې د غرب ځینې توقعات او تغاړه کی دي او د نړیوال ستانډارد حقوق بشر تضمین کی او هم دغه سید د غرب سره یو مشترک ژبه پیدا کی او د طالبانو په رسمیت پیژندل لابی کی او د ما په نظر کې قطر د په دغه رول کې کامیاب شي د افغانستان ملت د پاره د فقر او د غمیز د وتلو یو لار وي.
قطر چې له پخواني حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو منځګړی او کوربه و، لدې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې له افغانستان سره تعامل وکړي، خو په عین حال کې له طالبانو څخه هم پرله پسې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي. د قطر مرستيال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په وږي میاشت کې وروسته لدې چې طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، د طالبانو له مشرانو غوښتل چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پریږدي چې په افغانستان کې د ښځو د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. طالبانو په وار وار ویلي چې ښځو ته به د اسلامي شریعت د قوانینو په چوکاټ کې حقوق ورکړل شي. قطر او پاکستان چې دواړه د نورو هیوادونو پرتله له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو د چارواکو لپاره له پسې غوښتنو سره سره یو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوته تاسو یو غوږی د چترال ځلې ځینی فعالان او سیاسي مشران وای هلته د مارخور غیر قانوني ښکار کیږي، چې له وجې په چترال کې د مارخور زناور شمیره کمه شوې ده. دوی په خبره په چترال ګول نېشنل پارک کې اوس د مارخور شمیره له 2300 نه 800 ته راټیټ شوې ده، خو د چترال د ځنګلي حیاتو چارواکي دغه خبره ناسمه بولي او وای هلته هیڅ غیر قانوني ښکار نه کیږي. د چترال ځینی ټولنیز مشران وای چې د چترال نېشنل پارک نه علاوه په چترال کې د مارخور ټوله شمیره دا وخت شاوخوا 3000 ده. د دوی په خبره په کوز چترال کې به ځین مخصوص سیمو کې له دسمبر میاشتې نه د مارخور قانوني ښکار پیلېږي، چې پکې به بهر ملکیان هم برخه اخلي. نور تفصیل فرخنده سترا کوي.
له چتراله د کامی سملې غړي عبد اکبر خان چترالی په دې اړه په کوس چترال کې د 13 اکتوبر په میاشت کې یو خبري غونډه تا ویلی وو چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخوش میره له 2900 تک کم شوې ده. د نوومبر پر 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې عبد اکبر خان چترالی ول حکومت ته چترال ګول نېشنل پارک هغه ملازمینو او ساتونکو ته د 2014 کال راهیسې تنخواګانې ورکول بند کړې دي چې د مارخور او د زیرو نورو ځناورو د نسل خوندي ساتلو او د غیر قانوني ښکار مخه یې نیولې.
2019 کې د دې تعداد 2868 او بیا چې د غیر مصدقه اطلاعات دا دي چې دا تقریبا 800 پاتې شوې دي او نور څه دا غیر قانوني شکار دي ښکار دي شوې دي.
دا له هغې وروسته ده چې په کوس چترال ضلع کې د نومبر په 14 د مارخور د ښکار اجازت نامه په 1,60,000 ډالر راورکړل شوه. د کوس چترال د ځنګلي حیات د محکمې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل دوی سږ کال د مارخور د ښکار د ټرافي 3 اجازت نامې ورکړي، لومړی په 1,60,000 ډالره، دوهمه په 1,55,000 ډالره او دریمه په 1,15,000 ډالره کې خرڅکړل شوه. د کوس چترال د 15 زره آبادی لرونکو هغو کلو چې د مارخور د ښکار اجازهتنامې پکې ورکړل کیږي، مشر محمد مظفر خان یې د نوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل د مارخور ښکار به د دسمبر په میاشت کې پیل کیږي.
سال مې صرف دسمبر ته فروری کا مہینہ شکار کا مہینہ ہے.
په کال کې ایواز د دسمبر میاشتې نه تر د فروری پورې ښکار کیږي. حکومت د مارخور د ښکار لپاره ایواز په دې دریو میاشتو کې اجازه ورکوي او د دې علاوه د مارخور ښکار بیخی منی دی. د دې ښکار زیاتره پیسې د ټولنې د پرمختګ په کارونو لګول کیږي. دلته په کوس چترال کې په توشي، شاشا او ګولن ګول کې د مارخور ښکار کیږي او په نېشنل پارک کې خو غیر قانوني دی. دا وخت لمنګ سره د 3000 پورې مارخور شته.
محمد مظفر خان وای د چترال ګول نېشنل پارک انتظام له دوی نه جدا دی او هلته د مارخور او یا د نورو ځناورو شمیره بیل ده. بلخوا د چترال یو ځایی خبریال زر عالم خان د نوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل اوس په ټولنه کې د مارخور او یا نورو ځناورو د نسل خوندي ساتلو لپاره پوهه زیاته شوې ده او ځایی خلک کوشش کوي چې د غیر قانوني ښکار مخه ونیسي.
ٹرافی ہنٹنگ کے لیے پرمٹ ایشو کرتے ہیں وہ بھی اسپیسیفک مارخور کے ایج کے حساب سے نا.
د مارخور شکار چی ٹرافی ہنٹنگ ورتوائی پکی واز د هغه مارخور د شکار اجازه تور کول کیږي چې عمر یې زیات وي. دا په سیب د مارخور د نسل پر خوند کول او د ټولنې د پرمختګ پر کار لګول کیږي. کته هم ز خپل د شکار په حق نه خو د مارخور شکار اوس محدود کړل شوی دی. زیاتره بهرنیان برخه پکې اخلي. اوس هم د ترکیه به شدي د مارخور د شکار اجازه نامه اخیستي دی د دې شکار سره شوق لري.
خاتون
د چترال ګول نېشنل پارک د ځنګلي حیات چارواکي وای په ځینو راپورونو کې دغلته د مارخور ورکل شوی شمیره کړه نه ده. د چترال فارست افیسر سید سرمت حسین شاه چې د چترال ګول نېشنل پارک انتظام هم چلوي د نومبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل چترال ګول نېشنل پارک 2500 کړه ځمکه لري او دغلته د مارخور کره شمیره لګول ګرانه ده.
کوئی بھی نیشنل پارک ایسا نہیں ہے دنیا میں جس میں بتا سکے کہ اینیملز اتنے ہیں
د نڑے دی یو نیشنل پارک د جناورو کرش پیرا سکنی شو ور کول یو د ډیر لویا او غریز سیمه ده زینو خلکو چې دلته د مارخور کمشمیر خو دلی هغه هم ممکن ده سمنوی خدا خبره کول شم چې په چترال ګول نیشنل پارک کې د مارخور شمیر زیاته شوی ده د نیشنل پارک زینو کارکونکو تنخواګانې بند دي او موږ په دې اړه راپور د ماحولیاتي بدلون وزارت ته لیږلې د لاغي سر راضی خو دلته د ټولنې مشران داسې فکر کوي چې د تنخواګانو نه ورکولو له وجې د مارخور شمیره کمه شوې ده
د چترال ځینې ټولنیز او سیاسي مشران وایي چې د نیشنل پارک ځینو ملازمینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي نو ځکه دغلته د مارخور غیر قانوني ښکار کیږي مارخور چې د خپلو اوږدو ښکرو له وجې ډیره مشهورتیا لري د چترال سره سره د بلوچستان په ځینو سیمو او د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په ځینو سیمو کې هم پاتې کیږي
مشال اړیو ته تاسو غواګي د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د مادنیاتو په حق له مشال اړیو د خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې دا بار په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانون په حق له تفصیل درکو چې پکې به واوري دغه صوبې په کوم سیمو کې کوم مادنیات دي او دلته د مادنیاتو د ایستلو لپاره قوانین د ټیکادارانو او مزدورانو په حال و هم خبر کوم د خبرونو تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړ کړی ده
د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونو کې مدرته لدې مخکې د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د مادنیاتو او قانونو په اړه معلومات درکړي وو دا وار پکې په بلوچستان صوبه کې د مادنیاتو او قانونو په حق له تفصیل اوري په دغه صوبه کې پښتانه او بلوچ ګډ ژوند کوي خو زیاتره برخه یې د بلوچانو ده په دې لړ کې موږ هڅه کوو چې د بلوچستان د مادنیاتو عمومي جاج واخلو او بیا پکې پښتون میشته سیمو ته ځانګړی پام وکړو د ځمکه د علومو پوه یا جیالوجیست پروفیسر دین محمد کاکر چې په بلوچستان په هنتون کې د ځمکو د علومو یا جیالوجی د سانګې مشر هم پاتې شوه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو زیات مادنیات د دې صوبې په چاغي ضلع کې دي
چاغي داسې علاقه ده چې په دې کې کاپر سونا سپینزر اوسپنه او کرومایت ټول په چاغي کې موجود دي د دې علاوه په شاري کې گرین ماربل چې په دنیا کې ډېر مشهور دی اونکس ماربل په نامه باندې دا هم موجود دی بیا چې د دې علاقې سره مستنباغ داسې علاقه ده چې په هغه کې کرومایت او څه جیم سټونز هم موجود دی کویله چې دا هغه بیا په زیات مقدار کې په چمالنګ هرنایی شارک مچ په دغه علاقو کې د کویلې ذخایر موجود دی او په لور لای کې ماربل هم موجود دی په ژوب کې هم کرومایت او مختلف قسم یعنی وسپنه دا شان په مختلفو علاقو کې ډیپازټس موجود دی ماری ګیس دی دلته زرغونه کې پیدا ذخایر پیدا شوی دی او دا وخت یو څه پروډکشن روان دی نور هنو د سوی ګیس دی سوی ګیس پیرکو په دا علاقو کې
پروفیسر دین محمد کاکړ وایي چې د بلوچستان د زیاتره مادنیاتو د ایستلو لړۍ روانه ده خو په ځینو سیمو کې بیا د قبایلي یا سیاسي ستونزو له وجې قانونا بند پراته دي
په دې کې ځینو بقاعده ماینینګ روان دي ځینې مثلا کویلا چې دا سل کال څخه زیات کیږي چې د ماینینګ شته دي او دغه ډول په سندک پروجیکټ کې دننه چې د چاینا او د پاکستان ترمنځ مایده د هغه کاپر او ګولډ او د سپینزر چې دی دا راباسي د تیرو شلو کالو څخه ریکودیک یو داسې امپورټنټ پروجیکټ دی چې بینال اقوامي امنیت یې واخیستی او بیا د سیاست نظر شلو تر اوسه پورې هلته بقاعده ماینینګ نه دی شروع مګر اکسپلوریشن شوی دی
د پروفیسر دین محمد کاکړ په وینا په بلوچستان کې ګیس زیاتره په بلوچ میشتو سیمو کې ده خو د کویلې لوی ذخیره بیا د پښتنو په سیمو کې ده
دا کویلا چې دا کویلا تقریبا زیاتره په پښتني علاقو کې ده هغه کې شاره غهرنای چمالنګ دغه علاقې چې ده ټول سنجاوي دا ټول علاقې ده کویلې غدي دا پښتني علاقې دي.
دا چې په بلوچستان کې قیمتي او نیمه قیمتي کانې یا جیم سٹونز استون لري او کسنګ او په کوم سیمو کې امکانات دي. پروفیسر دین محمد کاکړ په دې حق لوویل چې د قیمتي کانو شتون زیاتره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې رپورت شوی دی.
د جیم سٹون په والا باندې ډېر کار نه دی شوی په بلوچستان کې. ضرور شته دی د پورا بیلټ چې دی د کرومایټ خطر خانوزی سے تر جوگ پوری دغه علاقو کې د جیم سٹون امکانات ډېر دي. او دلته ایون د زیارت سره په څنګ کې دلته یو وخت کې ډایمنډ رپورټ شوی و چې ډایمنډ موجود دی.
بلخوا په بلوچستان صوبا کې د مادنیاتو او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی مشال ریډیو ته وویل چې د مادنیاتو ایستلو ځنې لوی منصوبې د پاکستان د حکومت تر سانګ ځایی او بهرنۍ غیر حکومتي کمپنیو ته ورکړل شوې دي او نورې ځایی ټیکداران او د قانونو مالکان چلوي. نوموړی وایي
مادنیاتو استول لپاره زموږ دفتر یعنی د بلوچستان د مادنیاتو او قانون حکومتي څنګه لایسنس ورکوي او د دې بغیر څوک هم د مادنیاتو استولو اجازه نه لري. د دې طریقې کار دا دی چې په کومه سیمه کې د مادنیاتو شتون ثابت شي نو بیا د هغه کان مالک او یا د هغه په اجازه بل کوم ټیکدار مرته د لایسنس لپاره درخواست راکوي. موږ بیا ګورو چې کوم تن د دغه لایسنس اخیستو جوګا دی. زموږ اولنی ترجیح دا وی چې د مځکی مالک په خپل کان کار وکړي. خو د مادنیاتو پر استولو هم ډیر لګښت راځي. نو که د مځکی مالک مالی وسایل نه لري او لبل چا سره شراکت کوي او یا بل چا ته کان په اجاره ورکوي نو موږ هغه تان ته لایسنس ورکړو.
عبدالغنی همداراز اویل چې په بلوچستان کې په ځینو قانونو د کار کولو اجازت نامې یا لایسنسونه په خوا ورکړل شوي چې په هغه موده کې آگاهي او سخت شرایط نه وو، خو اوس دوی هڅه کوي چې مادنیات د نوي دور له تقاضو سره سم ایستل یقیني کړي. نوموړی د مادنیات ایستلو لپاره د جدید ماشینونو په حق لوای
د پخوا راهیس چې پر کوم قانونو کار روان دی په هغوی کې نوي ماشینونه لګول ډیر ګران دي. د مثال په توګه په نړۍ کې د کولی ایستلو لپاره جدید ماشینونه کارول کیږي چې پکې د خلکو ژوند ته خطر کم او د کار مقدار زیات وي. خو دلته د کولی پخوانی قانونه درې او څلور زره فوټه ژور تللی دي. نو په دې کې بیا له سره پر نوي ماشینونو کار شروع کول ممکن نه دي. خو د ځینو مادنیاتو په قانونو کې د نوو ماشینونو استعمال شروع کول اسان دي. مثلا د ماربلو او کرومایټو په قانونو کې حکومت هڅه کوي چې په جدیدو ماشینونو کار وکړل شي.
په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی وای په دې صوبا کې د کویلې تقریبا 300 قانون دي چې پکې خواوشا شپږ دېرش زره مزدوران کار کوي. د نوموړي په وینا د کویلې زیاتره قانونه په پښتون میشتو سیمو کې دي چې ټیکداران او مزدوران یې هم زیاتره د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د دیر ضلع سره تعلق لرونکي د کویلې یو ټیکدار ظاهر شاه یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د قانونو ټیکې یوازې ځایي خلک یا کمپنیان اخیستی شي او بیا یې له هغوی نور ټیکداران په کمیشن یا اجاره اخلي.
دلته شارا کې کوم هم کاروبار شته هغه په ضلع نه یې کراځي او دلته دا کوټه ضلع کې هم زمون کاروبار شته دا مارواړ او دغه وته وې سنجدي دا علاقې نمونه دي. وې کمپنیانې د الټمنټ دا وې د مو سټ کدارار او دا الټمنټونه ډېر په خوښ شو دي. تقریبا کله دا درته وایم چې د 1950 او 45 او 45 او دغه وختونه دا الټمنټونه شو دي. دا الټمنټ چې دا لوکل سړی ته کیږي دا سرکاري او شکته بهر سړی نشي کولای.
ظاهر شاه یوسف زوی د دوی په کاروبار کې خواوشا شپږ زره کسان کار کوي چې پکې زیاتره مزدوران دي او د سوات او دیر سره تعلق لري. بلخوا په پاکستان کې د مادنیاتو په قانونو کې د کارکونکو مزدورانو د اتحادیه مرکزی جنرال سیکرټر لالا سلطان وای چې وی خواته حکومت د دغو مزدورانو حقونه نه خوندي کوي او بلې خواته د قانونو ټیکداران هم اکثر د حادثو ښکار شوي مزدورانو ته قانوني مالی مرستې نه ورکوي.
هغه مړی پټي هغه زخمیان د موږ پټي هغه وای چې فیډریشن پر نوټیس کې دا مراولي او فیډریشن پر دې باندې باقاعده درې څلور قسمه احتجاج کی ریلی دا او پر دې باندې ورسره دا اخباری بیانات دي او ورسره دا چې میډیا ټنډي مختلف احتجاج کی او په کال کې یو ورځ جوړي چې د دې او اس اس د قانون پابندي دی وشي.
خو په بلوچستان کې د کویلې ټیکدار ظاهر شاه یوسف زی دا تاثر تر ډیره حدا ناسم بولی او وایي چې دوی د مزدورانو د تحفظ لپاره پوره انتظامات کړي او که بیا هم کوم مزدور د حادثې ښکار شي نو دوی یې کورنۍ ته 2,00,000 روپۍ ورکوي. نوموړی زیاتوي چې حکومت ترې ټیکسونه اخلي خو د دوی د کاروبار او د سیمې د پرمختګ لپاره هیڅ اقدامات نه کوي.
سرکار چې دی کنه زمونږ هغې د طرف نه خو مونږ پارېږي. سرکار زمونږ نه سیلز ټیکس هم اخلي، سرکار زمونږ نه ریالټی هم اخلي، سرکار زمونږ نه مثال د یو شي شیان اخلي، د لیبر ویلفیر هم اخلي. خو که چېر تاسو کله رالی یا تاسو رچی او د علاقو ته وګورئ نه د اوبو څه دغه شته دا اپنی مدد آپ مونږ چې هغه سټکه ټوکه کوو روډونه هم جوړ کړي دي د اوبو دغه کوو مطلب چې څومره زمونږ وسې او څومره زمونږ اپروچ او څومره زمونږ دغه سرکار د طرف نه سرکار خپلې روپۍ خالي وړي هغې ته سړي
خو په بلوچستان کې د معدنیاتو او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی وای د معدنیاتو له کاروبار نه بیلابیلې حکومتي ادارې قانوني ټیکسونه او راهداري اخلي چې بیا د سیمې په پرمختګ لګول کیږي. نوموړی همداراز وایي چې د دوی اداره اخیستل شوی ټیکس د قانونو د مزدورانو د خیر ښېګړې لپاره لګوي.
موږ چې کومې پیسې اخلو هغه د مزدورانو پر تربیت لګوو. موږ هڅه کوو چې مزدورانو ته داسې سامانونه ورکړو چې په قانونو کې د حادثو پر وخت پکې د دوی ژوند خوندي پاتې شي. د دې لپاره موږ د بیلابیلو ادارو ملاتړ لرو چې د مزدورانو په خیر ښېګړه کې زموږ سره همکاري کوي.
عبدالغنی زیاتوي چې حکومت د حادثې ښکار شوي مزدور کورنۍ ته 15,00,000 روپۍ ورکوي او که کومې کورنۍ د حکومت او یا ټیکدار لخوا د قانوني مالی مرستې په ترلاسه کولو کې ستونزه لري نو د مزدورانو لپاره ځانګړي عدالتونو ته رجوع کولی شي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندې هلی
په 12:30 بجو
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال پنوم
په 10:00 بجو
د مشال مرکا
په 10:30 بجو
قدرمن کو تاسو د مشال اړیونه ورسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتره رسیدلی سوشل بیپ کې پاتې دي چې یو بار بیا مجید بابر ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د پیښور های کورټ د هغې پریکړې پر رد سپریم کورټ ته ځي چې پکې حکومت ته په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو امر شوی. د واکمن ګوند د محنت او ثقافت صوبایي وزیر شوکت یوسفزي د نومبر په 6 مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ په پیښور کې د ګرانۍ ضد مظاهره کړې او له حکومتې د استعفا غوښتنه کړې. پرون ناوخته د پیښور د سوري پل سره نږدې د غورځنګ صوبایي مشرانو، سیاسي ګوندونو، کارکنانو او تاجرانو د احتجاج په توګه خیبر روډ بند کړی وو او د حکومت نه د استعفا غوښتنه کوله. د پولیس وایي نن په میرامشاه کې د یو تن مړی موندل شوی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عتیق حسین مشال ریډیو ته وویل ښکاري داسې چې 15 کلن لایق زمان نن سهار وختي ناڅرګنده کسانو په چاړه وژلی دی. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو وایي له مرورو بلوڅانو سره به خبرې کوي. نوموړي پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل د موږ ټول دوستان چې له موږ مرور دي او په بهر ملکونو کې دي له هغوی ټولو سره په رابطه کې وي. د بلوچستان له لویو شخصیتونو سره به دوی ته ورځو او له هغوی سره به یو ځای وطن ته راستنیږو. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 19 کسان له کورونا ناروغۍ مړه شوي دي. د رسنو د ازادۍ لپاره کار کوونکي یوې نړیوالې ادارې د ټولنیزو رسنو د هغه پاکستاني فعال د وژنې د پلټونو غوښتنه کړې چې د مندني ختیځ د هیوادونو د عربي شیخانو د ښکار دورو ته یې د خلکو پام راګرځولی و. دغه فعال ناظم سجاول جوکیو و.
هم هم دې سره قدر ملکو زستا سکوربا ګل ایاز د خبرونو ویاند مجید بابر تکنیکی همکار نادرا او د مشال اړینو همکاران لتا سی اجازه غواړو سبا او بیا هم د مشال اړیو پروګرامونو سره په خدمت کې سحر نه بجې حاضر یو کچر تاسو په هم دې سپو پاتې شي نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري خما خام ولري خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو ډیر زیات خیال ساتئ.